په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه جمهوري غږونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړه وو.
افغانستان جوابی کاروائی وکړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسټي زکونکي د تیر خالي لورځ راځي په احتجاج دي. دوی وايي د پونتون انتظامیه ورته په نوو جوړ سو هستلونکو د اوسېدو اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي تر څو غوښتنې منل سوي نه وي دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلو د انتظامیه چارواکي ډاکټر عامر وسیم مشالې ډول محصولونو په زور پر هستلونکو قبضه کړې ده. نوموړي وايي د دې قبضې د ختمولو لپاره دوی د پولیسو څخه کومک غوښتي. د زیاتوي پولیسو د محصولونو درې مشران ولیدي. د اسلام آباد سیکریټري تانی چارواکي لطف الله مشال پرون مشال ډول د پونتون د انتظامی پر درخواست ځینې طالب علمان نیولي وو خو له مذاکرات وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشیا ځواکونه وایي حکومت دې د دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنۍ کې یوه لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلي ضلعو د خاصدارو لیبز ځواکونو استازو ګډون وکړ. د قبایلي ضلعو څخه د صوبایي او قومي اسمبلی غړي وایي د یادې سیمې د ځواکونو د حکومت ترلاسه کولو لپاره په صوبا او مرکز کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د خاصدارو لیبز ځواکونو پرونی غونډې ته په وینا کې وویل
زما حکومت ته زداویم چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خاندالا چې دلته زمونږ سومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي زمونږ چې سومره فورس ته هغه خوشاله نه وي. ان شاء الله د دې سټیج نه اوس زما دا وادر چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پام
دا کسان دي چې روان کال اپریل پرتمه د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د ګډولو اعلان شوی خو د سپتمبر په 12مه د خیبر پښتونخوا حکومت د زمسو قبایل زلو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواک ته بدل کړ. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په منجرګه کې د ګډون لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه د سپتمبر 14مه په کابل کې کېدونکې ده. له پاکستان د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شر په کابل ته روان دي. د درو واړو ګوندونو کسانو د خپل مشرانو د تګ پخلای کړی دی. په ورغزو کې د تعلیم محکمې مشر سید زاهد الله وای په بر او رغزو کې ډیری سکولونه ودانی نه لري چې لوجه د سیمه مشمان په مناسبو شرایطو کې درس وای او د سیمه خلکو له دوی په وار وار غوښتي چې د سہولتي ورته برابر کړي. نو موړي پرون مشالې د ټول د کار به زر تر سره سي.
55 سکولونه د سيدي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي. 35 سکولونه موږ سره د سيدي چې هغه نان فنکشنل کې راځي او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصی دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهابلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوی دي هزار نظر په دې باندې کار روان شي.
د ورغزو یو شمېر اوسیدونکو مشالې د تولیش د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شمالې دوه باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانی نه لري او ترشنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. دا ورنځه د کورنی چار وزارت وایي چې د باندې 2000 افغان فوجان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوی دی. د وزارت وایي نصرت رحیمی پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل پولیس ملي اردو او ملي امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د امن تر په امن تر سر کېدو لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخته وړي. هغه ویل چې انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په ورځ او د تر انتخاباتو وروسته درې واړه پړاوونه ته د ښه امنیت پلان جوړ شوی او تطبیق ای روان دی. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د سپتمبر 28 نیټه تر سره کیدونکې دي. وسوال طالبان غواښ کړي چې خلک د ټاکنو کې برخه نه اخلي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي وو ولسمشر اشرف غنی په انتخابي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. پرون مازدیګر د ارګ له ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرایت کوي. د ارګوانی د بیان وروسته راغه پور سو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړی چې انتخابي تی چارو کې لاسونه کوي او دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ایمانی په خپل بیان کې ویلي چې ولسمشر ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او حکومت اکتی اقوات د عملي کولو مخه دی نه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې ځوابي کاروایی وکړي. دا برید چې وړ مورد سوی له وجې د سعودي د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی دی. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر اکاونټ ولیکل دوی د سعودي عرب پریکړې ته منتظر دي چې هغوی د دې برید تر شا د چا لاس ویني او په کومو شرایطو کې مخکې کېدای شي. تر دې وړاندې ټرمپ پرون په یو بل ټویټر پیغام کې ولیکل هغه امر کړی چې د انرژي د مارکیټ د ثبات لپاره اړتیا ولیدل سي نو دوی د خپلو زیرمو سو تیلو څخه کار واخلي. د رسمي احصایې تر مخه امریکا 68 میلیونه بیرل ذخیره سوي تیل لري او تر دې وړاندې هم امریکایي ولسمشرانو په بحراني حالاتو کې چې دا بیره موجوده و د تیلو بیې به په دې په بیساری ډول وړي سي د استعمال اجازه ورکړې و. راټرز او واسټري جرنال کې د سودي د تیلو په پیداوار کې کمی پر نړیواله منډه کې 15% د تیلو پیداوار هغه پسوند کړی دی. د امریکا ولسمشر پرون د خپل انتظامی د لوړپوړو مسرایلانو چې پکې د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو او د خزانه وزیر سټیون منوشن هم شامل دي. د هغو بیانونو په خلاف سرګندونې کړي چې ویلي ډونالد ټرمپ د ایراني ولسمشر حسن روحانی سره به لوړاندې ټاکلو شرطونو کتلو ته تیار دی. د سعودي د تیلو پرتنسیبات له بریده وروسته ټرمپ د ټولنې ترنسلي له لارې په خپور پیغام خپور کړي پیغام کې وویل ناسم رپورټونه وایي چې هغه به غیر مشر ډول ایران سره خبرو ته تیار نه موډول. دا بیان صحیح نه دی. امریکا شکل لري چې د سعودي د تیلو پر کارخانو د بریدونو تر شا ایران لاس لري. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم کرنسیال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شپېته پیسې او 1.20 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 1.20 روپۍ شل پیسې او 1.20 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.5 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 2.80 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم دریش، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی د زکونکو له خالی ورځ راځي دوی ته په هاسټل کې د ځای نور کول کې 2 بجې په احتجاج دی. یو زکونکو وای یو شمیر ملګری پولیسو نیولې دي. د خیبر پختونخوا خاصدار او لویز ځواکونو پرون په ممندو کې د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې په پولیسو کې شامل او مراعات ورکړي.
پاتا مرچ شو مونږ پکې ولې مر نه شو، مونږ ته د پولیس اختیارات ولې نه ملاويږي، د هغه مراعات ولې نه ملاويږي، مونږ سم حکومت په دروغ باندې چلیږي.
او د دې ونه په جمهوریت غږونه خبرونه کې د نومیالي لیکوال او څېړونکي همیش خلیل د ژوند او مبارزې کیسه هم له هغه اوري.
زه باچا خان په تحریک کې ومن او ما به دا شعرونه ویل تر دې چې شروع شو بیا د جیل تولیږم.
د سولې پر لور خبرونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو شمیر زده کوونکي له خالی ورځ راځي په احتجاج دي. دوی تور پورې کوي چې د یونیورسيټي انتظامیه ورته د اوسېدو لپاره پاسټلو کې ځای نه ورکوي. دوی په خبره احتجاج به ترغی جاری وي چې غوښتنې نوي منل شي. بلخو د پونتون انتظامیه وايي دوی نوي هاسټلې جوړې کړې دي خو زده کوونکو پرې قبضه کړې او چې له وجهې دوی پولیسو ته هم شکایت کړی دی. انتظامیه له زده کوونکو غوښتي چې د پونتون په اداري کارونو کې لاس و نه وهي. تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د قائد اعظم یونیورسٹی یو زده کوونکی خان زمان کاکړ تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل د پونتون یو شمیر طالب علمانو د تیری ای وی اوګدې مودې راهسه انتظامیه نه په هاستلو کې د پاتې کېدو ځایونه غوښتل. اوس چې انتظامیه دوه نوي هاستلې جوړ کړي نو پکې صرف یو هاستل طالب علمانو ته ورکړو، په کم کې چې د ټولو ځای کول ممکن نه دي. خود قائد اعظم یونیورسٹی دز دکون کو د چارو مشر ڈاکٹر عامر وسیم د طالب علمانو تورونا پر ادولو سرا مشال ریڈیو ته ویل ہاسٹل جوړ کړی شوی دی چې پکې یو تمنګ د ایم فیلز د کون کې رړول غوښتل او د هغوی هاسټل مو خزینه د کون کو ته ورکولو اراده لرله، ځکه چې دا وخت موږ هغوی د یونیورسټۍ نه بهر په پرایویټ هاسټل کې ساتلی دي. خو طالب علمان وای چې نه، دوه هاسټل موږ ترا کړی او د ایم فیلز د کون کې په خپل جوړ هاسټل کې وساتي. د خالی په ماخستن یې د نوي هاسټل عمومي دروازې ته تالې واچولې. نو موږ ورسره مذاکرات وکړل او په دې انتظار وو چې سهار پورې به د هاسټل قبضه پرېږدي، خو داسې یې ونه کړل. نو د ستمبر په 15 منگ پتانا کے راپور درج کرو او پولیس خپل کاروائی پا کولو سرا دز دکون کو دا تنظیم حقا دری مشران چپا وینای نور و طالب علمانو دا ہر سکڑی ہو گرفتار اکڑل. د اسلام آباد سیکریٹریٹ تانی او چارواکی لطف اللہ مشال ریڈیو ته ویل د یونیورسٹی انتظامیه په درخواست طالب علمان ونیول او د مذاکرات ورستو بیا خوش کړل. د یونیورسٹی انتظامیه لخوا موږ ته اطلاع راکړې شو چې د زده کوونکو یو تنظیم هاسټل ته تالې اچولې دي. نو زمنګ نفری یونیورسٹی ته ورغله او د کوم کسانو په ضد چې ورته شکایت کړی شوی وو نو هغه موږ گرفتار کړل او تانی ته مو راوستل او معاملې هوارول ورستو طالب علمان مو واپس خوش کړل. بلخوا د یونیورسٹی انتظامیه وای پولیسو دوی د وینا په غیر زده کوونکې خوشی کړي او هغه یوس بیا په هاستل قبضه کړي دا او وای تر څو چې غوښتنې نوی منل شوی تر هغه وخت به ورته هاستل نه حواله کوي. پولیسو لا پکارو چې دوی سره د سلام مشورې ورستو طالب علمان دي خوشی کړي وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې پوزیشن ګوندونو د حکومت پر هغه اعلان نیوکه کړې دي چې په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره د جیل د اے کلاس سہولت ختمولو په اړه کړې دي. دا اعلان د پاکستان د قانون وزیر د سپتمبر پر 14 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور دا مهال په زندان کې دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال ویل چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې لمخې به د هغو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختموي چې تر 15 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي. د زندان د قانون لمخې هغه کسان چې د ای کلاس سہولت لري هغه ته جلا بیرک او کمره ورکول کیږي او دوی کولای شي په خپلو پیسو ځان ته سہولتونه برابر کړي. واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي. په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شریف، د دې ګوند د قومي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړی خواجه صادق رفیق په زندان کې دي. لدې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې لمخې د جیل ای کلاس سہولت ختم شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسنی اعلان هدف د دوی له زندانی مشرانو څخه انتقام اخیستل دي. د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر سلیم ضیا پروند مشال ریډیو ته وویل چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
دوی چې کومه مسوده تیار کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ور باندې بحث کوو. اوس یوازې اعلان کړی دی، خو په قانون کې وار لمخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم کوم سهولت ترلاسه وي، خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي. البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی، خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشال لیډو ټول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری و ځان ته تسلیم کړي.
نو یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سره زیاتی کیږي یا نواز شریف صاحب سره زیاتی کیږي، بلکې د قانون احترام دار چې په قانون کې تا تا قسم سہولتونه نه ته دا نه شي ویل چې دا زما دشمن دی او دې زما منټلی یا فزیکلی یا پولیټیکلی ټارچر کم او دې مته چې ماته سرندر شي. نو دا د عمران نیازی صاحب غلطی ده یا دا د هغه قوتونو او غلطی ده چې هغه قوتونه غواړي چې زبر زرداری صاحب له شرایط سره او هغه به ماته سرندر شي. نو دا سي اس قسمه خبره نشي کېدی. خو لهذا منګه په پاکستان کې د قانون د پاسداري د آئین او د پارلمان د مضبوطی دی سوچ لرو.
د خبري غونډې پر مهال د قانون له وزیر سره د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ناستوا. هغه د وی پښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه په نشه کول دي. هغه وویل چې په قانون کې له ترمیم هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
راغی. وروسته چې هند تیر اگست میاشت پر پنځمه د هغه وا تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو له سازمان او آی سي غوښتي چې د کشمیر شخړه حل کړي. هند وایي کشمیر یې کورنۍ مسله ده او بل چاته پکې د څه ویلو اجازه نه ورکوي. دا چې د پاکستان د پارلمان غړي د کشمیر د مسلې او د حل په اړه څه وایي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني استازي د کشمیر شخړې حل لپاره د حکومتي کوششونو په حق لسه نظر لري او د دې مسلې حل ورته څخکاري. د جماعت اسلامي امیر سېنېټر سراج الحق وایي حکومت لا کشمیر په حق له خپل تګلارې واضح کول پکار دي او بیا دې پرې په صحیح توګه عمل هم وکړي.
حکومت نه توقع دا و چې هغه یو روډ میپ ورکړي، یو لایحه عمل به اعلان کړي، یو پریکټیکل او عملی اقدام د پاره به قوم په اعتماد کې والی او په کشمیر باندې یو جړه ضرور وشو. خو د حکومت کار جړه نه ده، د حکومت کار اکشن اغستل دي.
عوامی نیشنل ګوند پارلماني استاذ امیر حیدر خان هوتی وای په ځای د دې چې حکومت ملک دننه ټول ګوندونه رايو زیکړي او د مسلې حل راويستو لپاره ورسره سلا مشوره وکړي، حکومت خپل توجه د اپوزیشن غړي گرفتارولو طرف ته راړولې ده.
دا سی یو اهمه پیخه یا یو مشکل پیدا شي نو ټول ناول سړی خپل کور یو کی او بیا بار دنیا سره خبره کوي. د وزیر اعظم سره په شان کې بس کمی راشي که اغه نن هر سیاسي جماعت سره خپل رابطه وکړي او د کشمیر موجوده صورتحال په حواله باندې غي په اعتماد کې والی او بیا یو مشترک عمل جوړ کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د کشمیر مسلې په حق لوايي
د خوال راوستل بس هغه انډیا ته حواله کړي و دا ویاس په بل کشمیر باندې بکار نه لراست. نو ساسي مازی پی ټی آی د د اتحادیان دی او سیاست پوری کړي. کشمیر دی او کشمیر دی
شش کشمیر دی
دی او صرف دا گرانی سي د پدې ملک کې بدامني سي د او د تشي بیروزګاری ده. نو دوی صرف صرف د دې ته توجه اړولو د پاره سي دا د کشمیر کې روانه کړي. کشمیریان وروبخښل.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاذ سالم احمد وای حکومتي کوششونه د ټولو په وړاندې دي او پر امید دي چې ډیر ژر به د کشمیر مسله هوار کړي.
فرست ټایم پاکستان مت په هر یو فورم مې دا خبر وکړه چې خارجه پالیسی د اول ځل اکټیو ښکاری او شاه محمود قریشی سره هر ملک سره رابطې دي چې کله پی ټی حکومت نور غلیا غو خوم عمران خان ته دي ډیر انټرېسټډ او ان شاء الله نن زدا غنم چې دا مسله په پاکستان حکومت حل کړي.
د ذکر دا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي 13 میاشت په فرانس کې د جی 7 ملکونو غونډې په موقع د امریکا صدر ډونلډ ترامپ سره ملاقات ورستو ویلی ول د هند او پاکستان ټولې مسلې خپل منځي دي او د حل لپاره درې ملک ته د زحمت ورکولو ضرورت نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا خاصدار و لیویز ویلی ک له حکومتي ژمنو سره سم په دی په پولیسو کې زم نکړل شول نو پیل کړی احتجاج به لا پراخ کی. د تراغ وروسته د چیتیر او نای صوبایي حکومت خاصدار او لوی ځواکونو ته د ځنګړي حیثیت ورکول یو بل منزور کړ. خو له دې وړاندې حکومت ویلی چې پولیس چې دغه ځواکونه په پولیسو کې شامل وي. خاصدار او لوی ځواکونو پرون په ممندو کې احتجاجي غونډه وکړه. وی ویل چې خپل غونډه به تر جنوبي وزیرستان رسوي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
دروانه میشت په 12 منټه د صوبې حکومت د زمشوی قبایلی زلو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواکونو ته انتقال کړ. چې په دغه غم نوی جوړ شوی پولیس خفه دی او غواړي چې واپس ر خاصدار او لوی ځواکونه نه جوړوي. د مې په سلوریشتمه او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبې کې شامل شو نو ویل شو چې د فاټا ټول ادارې به ختميږي او په صوبې کې به زم کولای هم شي. نو ځکه بیا د روان کال د اپریل په 8 نیټه خاصدار او لویز فورس ختم کړل او خیبر پختونخوا پولیسو کې زم کړل. خاصدار او لویز وکونو د دغه فیصله په ضد هم ډیر احتجاجونه کړیو خو ورستوي مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت قبول کړ. ولی وسته حکومت دوی واپس خاصدار او لویز وکونو ته واړول. نو په دې ګام د خاصدار او لویز مشرانو احتجاج شروع کړي او په شمګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدار او میجر وو بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولی په 12 منټه واپس د خاصدار او میجر ته حیثیت بحال شو. وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې تر اوسه پورې هغوی دا هم بیا هم هغه پخوانی دغې زمونږ برقرار وساتو. نو مونږ دا وایو چې پاټه مرد شوه مونږ پکې ولې مرد نه شو. کنه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ د هغې مراعت ولې نه ملاویږي؟ مونږ سب حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی دا به د آل پاټه کې مونږ ګرځو د رسندې پورې. د هغې نه بعد بیا زمونږ چیرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دی عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدار او ته د 15م آئینی ترمیم دلاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي سیملی لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي سیملی غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وای چې هغه به هیڅ کله ونه غواړي چې د خاصدار حیثیت ته پزای شي او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبې د پولیسو د محکمې دلاندې خپل ډیوټي وکړي.
زما حکومت ته زدا ویم چې دا صرف او صرف موږ قبایل پورې خنداله چې د تزمنګه سومره وان دي چې هغه خوشاله نه زمنګه چې سومره فورس ته هغه خوشاله نه ان شاء الله د دې سټیج نو زما دا وادر چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پات نه 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نه فشوي نه سټینډینګ کمیټه د چیرمن په حیثیت پنه ان شاء الله آئی جی وہ انشاءاللہ زنیز دی اور لکی روک عالم دا خیر اس اسلام آباد تا منو آن بہ انشاءاللہ پاغی مانے عمل کی گی
پرون ای غونډه چې د غلنې په سرکاري کالج حال کې جوړه شو په کې د محمود نه علاوه د باجوړ خیبر وزیرستان او نورو ضلعو مشران هم ګډون وکړ. ولې د محمود نه د صوبای سیملی غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي ضلعو د فورس حقونو اخستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو غلنې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې واکه د سعودي عرب د تیلو پاکولو پر مرکزونو د شو ډرون بریدونو ترشا د هیواد لاس لري. د خالی پروز یو ډرون الوتکې د مرکزونو په نخ کړیو چې د سعودي د تیلو سکتور ته زخت ډیر زیان اړولې دي. په یمن کې ایران پلو حوثی اغیانو د بریدز مواری منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بریدونو لپاره تهران ملامت کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
پاسل کې د یمن حوثی اغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د بریټ مسؤلیت منلې. خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژي د تامین په برخه کې بې مخینه بریټ کړه. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې خو بیا هم دا بریټ وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران د بریډونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپل، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د ابرید غندل. د ولسمشر ډونالد ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکار کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤل وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
Secretary Pompeo has made clear that the Iranian regime is responsible for this attack.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او دغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او زموږ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ائتلاف لخوا پرې بریدونه روان د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پر ورځ د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او منی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیوادی د امریکا او روسي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دادی چې د خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې برید پر شوای د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي. دغه برید د سعودي د تیلو تولید په ورځ کې 15 میلیونه وله کبیره لکم کړي. د وال ستریت جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځنی تولید 15% متاثر کوي.
سفیر ستانکزی و لاغرسی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړي، د سیمې خلک د دغه مسلې د حل په اړه نور هم اندېښمن شوي دي. په سیمه کې د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود پر دې موضوع د جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان له څو مشرانو سره خبرې کړي دي. له دوی څخه ځینې وایي د افغانستان د سولې خبرو د بلې لپاره اړینه ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا او طالبانو په منځ کې د امن د پاره لګیا مذاکرات و داردل. د مذاکراتو دغه و داردل ته د سولي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان پښتانه په سنا زرکسی د درزین د نه د یونس خان شیرانی نه وار وای.
د امن مذاکرات بندول او ختمول د زموږ د وطن او زموږ د کام د پاره موږ لوی بدبختی ګڼو او پر کار دا و چې دا کم د امریکای او د طالبانو مذاکرات دل بجای په دې د مذاکرات بین د افغاني مذاکرات شوی وای چې افغان ګورنمنت او د طالبانو د افغانانو په خپل میان کې مذاکرات او مشکلات ملاتړ کوو. کچیر د طالبانو د افغانانو مذاکرات و نسی او دا امن را نسی نو په دې وطن باندې به داعش هم شي ټینګې کې د دې به فائدہ واخلي او د دې به د امنۍ ځاخه به پاکستان هم ډیر بد متاثر شي.
مخشینای اډوکیټ جنرال خان ولی خان مسعود په دغه باره شه د سولي وزیرستان لا دانا په دارنګ وژاګه ده.
چار دادو چې دا مذاکرات وکړل شي او دغه چې لکه بنیادی شای د افغان ګورنمې شرکت آئے کا د افغان ګورنمې شرکت نه بیا دا تا د امنی دوی نیمګو چې دغه بدامنی یقینا چې 70% اثرات په زړه قبایلی سیمه باندې کیږي. د قبایلی سیمه 50% اثر په پښتونخوا وي او 25% په غون پاکستان وی داو د میز ډیر لوی اپارټوډی وی او ډیر لوی بدبختی وی کمیر بیا به ځنګ ته مخامخ شي.
په وړاندښه ولسی گوند مشر تاج محمد وزیر جاتا کھڑا
امن مذاکرات کامیاب ول ریزیوت اثراتی او بشر ته دغه ککل امن مذاکرات کو پاکی دے افغان حکومت شامل اول ضروری دی. افغان حکومت نوی ته شامل امریکا طالبان کا خپل مان کې ډیر مذاکرات او په دوا نشانه کامی اوس اقوام متحده ته په چار دو او په دنیا کې چې څوک امن غوړي اته په چار دو چې په دا خبره باندې فورن روان شي یو اتحاد او اتفاق او چې موږ په افغانستان کې امن ورولي.
کلمه چې د ډیر اسماعیل خان و سدونکي د ګومل یونیورسيټي مخشینی چیرمن ډاکټر پروفیسر منصور کندری سره په دغه باره کې تماس ونیو او خپل تا تاثرات په دا رنگ بیان کړل.
ګوره پروسس وچلې دو ډېر ښه کار وسلو خدا ودرېدو بل دا کیسه مو واخ دا پروسس روان وو په چارو کې طالبان هم اٹیکونه نه وکړي. ما ته داسې لګي کې امریکا به څو مودې بعد بیا دا پروسس سٹارټ ای بند کوي ورنه
د هوټلو په هانو مشرانو د فریقونو نکلکه غشتنه وکړلا چې د نړۍ امن د پاره د تړلي مذاکرات یو ځل بیا لګیا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسو مشال
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو وګی په پیښور کې ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. عبدالله کاکړ د خبرونو لنډی زور.
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي 13 خالی ورځې راهیسې په احتجاج شته. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نویو جوړو شویو هاسټلونو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنۍ کې یوې لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونو استازو ګډون وکړ. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په منځګړیا کې د ګډون لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه د سپتمبر په 13 په کابل کې کیدونکې ده. په اورګزو کې د محکمې تعلیم مشر سید زاهد الله وایي په بر اورګزو کې ډېرې سکولونه ودانې نه لري چې د وجې د سیمې ماشومان په مناسبو شرایطو کې درس وایي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. دا خبره د دې وزارت وایي نصرت تیمی پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دې هېواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي وو ولسمشر غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هېواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې جوابي کاروایي وکړي. دا برید چې وړ موره سوی له وجې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی. د امریکا ولسمشر پرون د خپل انتظامي د لوړپوړو مرستیالانو شپې کې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خزانې وزیر سټیون منشن هم شامل دي. د هغو بیانونو په خلاف څرګندونې کړي چې ویلي وو ډونالډ ټرمپ د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره بې له وړاندې ټاکلو شرطونو کتلو ته تیار دی.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو دوه نیس پروګرامونه واورئ، جمهوري غږونه او د سولې پر لور. اول جمهوري غږونه پروګرام چې عبدالحی کاکړ یې جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هېواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو ژورو سر مخامخ شوی دی. په دې هېواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان د ازغو شپول کې لوی خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص و خندا کړې.
له دې شعر ښکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شعر په ژبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال، افسانه لیکونکی، محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نو بل خو د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1917 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلی او نن په 2019 کال کې هم د 90 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسی. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړي، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کسی ور یادې دي. نن په 90 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمی سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمو په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه ته پورې تعلیم وکړم. هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړو نو بیا راغلم اسلامي کالج ته اسکول ته. هلته کې نه مې میټریک وکړو. د میټریک نه پس د اسلامي کالج کې داخل شوم. فس کېر یو میاشت دوه پس نه جوړ شوم. نه جوړتیا اوږده شوه. هغه چې اوږده شوه سبق پاتې شو. پرایویټ تور مې بیا سبق شروع کو کنه. بیا د دولسم جماعت امتحان ورکو. بیا د څوارلسم جماعت امتحان ورکو. پرایویټ تور ما پاس.
همیش خلیل په یو داسې دور کې پیدا شوی او ځوان شوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندوستان د انګریزانو قبضه وه. په هندوستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر یې هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1947 کال کې انګریز هندوستان پریښود او هندوستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د پوینا په 1952 کال کې په لومړي ځل گرفتار سو.
زه په دې ایر فورس کې نو کارم کنه. د باچا خان په تحریک کې منو ما به دا شعرونه ویل. نو هغه بیا هغه شعر دی هغه کولی کله چې په دې سړي بار مکو دا شعر یو له ما په شعر غلی وي. نو زه هغه وکی هغه وکی ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ما نو سړی ما په شعر ونی ګول زه ورغم چې ورغم پس بیا دا غزیره کینو له ما کور ته را وستم. تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشي نه پاتې بیا د بوتلمه شپه مې پانه کې وکړه. سهار بوتلمه د وضو پانی لا د وضو تارې کې هلته کې د تارچر کولم. تارچر کولم به څه څه کوي سم خیال یې څه دا بیا غدي کنه. پس دا باندې مانی به کولم وهولم به را وهلم به بیا هغې کې ما یو میاشت تقریبا 13 کپا حوالات کی بیا غزما تفتیش کی شروع شو بیا جیل تا ولی گلم.
لا دې سره د همیش خلیل د قید وبند سلسله روانه سو. هغه شاوخه او وځله زندان ته چول سو او په مجموعي توګه شپږ یا اووه کاله بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلی بلکې په حراست خانو کې به د د پوینا اور باندې تشدد هم کېدلی.
تشدد به دا کول کنه آتا غی یو سره ساتل هم دی نه پاره. تشدد بداو چې جی دی برا تا کړای چولې نیولې به او هغه سره به چوکا او په دغه پوخ په دغه ملام لا به وهله.
همیش خلیل با په زندان کې وو او بهر به ورور او سیاسي ملګرو د رخلاصو لپاره هلې ځلې کولې. داغه د خوشی کې دوه لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخليدل را داخليدل. عدالت به هغه خوشی کړی خو پولیسو به بیا ونیولې چې اخر د های کورټ یو جج هغه حکومتي چارواکي لا جواب کړ چې همیش خلیل له خوشی کې دوه سره سم له عدالته د باندې نیولې وو.
هغه به پریخوم دی به بیا ونیو. اخر های کورټ هغه پریخوم نو دونه را سره پزچو نو چې د عدالت نه راوتم بیا وارنټ راغ کړي وو ویل دراځ چې گرفتار. په هغه کې بیا په دویمه پیسې چې زما رول کې ریټو کو هغه بیا دا غنه تاسو کو چې څه کوي کنه دې ګوره وي دا دوباره چې تاسو گرفتار کړی دي نو دې چې موږ خوشې کو نو خوشې کېدو نه پس تاسو سره چې دیواله راغلی ویل چې تاسو راځه تا گرفتاری ده نو ویل دا تاسو مخکې نشو کړو هغه بل وته ویل کوک منی کنه منی
او د بیا عدالت ویرا عدالت څونه وخت اخري وی زه دفتر ته لاړم او بیا مې د بارګې رفتاره آرډر وکړو بیا غراغ وی دا څونه وخت لی نیمه ګنټه وخت اخري نو ول دی خو چې ما پریخو مخ سره راغو ویل ګیره بیا نو مطلب دا چې تاسو ایمانداری تاسو کې نشته تاسو نه مخینه دا دا ویل چې دا کور به دی خو چې کوي موږ به بیا نشته
حکومتي چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل دبا واچولی چې سیاست پریږدي. دغه سی یو وړاندیز دته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي، خو هغه انکار وکړ او ویل چې د سیاست مقصد د پښتنو حکومت غوښتل دي.
د بچا خان تحریک او پاغی نیول هم کنه ما ته ویل چې دا شي چلل ګوره تا خو بیر د پښتو د پاره ډېر کتابونه کړي ګوره ستا یو چې ما ته ښیي چې دی خو د پښتو د پاره کار کوي نو ته که ما ته دا ووایې چې زه په سیاسي کار نه کوم نو زه تا پرېږدم نو ما ویلې ما خبره دا ده چې ما په څه کې تاسو کېده ما ته ووایي نو بیا هغه ما ته دا وویلې چې یاره دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا ضمانت راکړه مونږ ته نه نیسي دا کار سره تا خپل کار کې خوشاله ما دې خبردار چې جرم نکړي نو راته وای چې جرم نی وای بس یا دا زمون خبرې ومنه تو بابا چې کار به داس نور کار نه داس باندې کوم او دا یا داسې چلو ک درې کال ته ځان تیار کړ نو خو د پښتو خبره و نو ما خو انکار نه شو کولی ما ویل خبردار ته ما نه زمانه ته واري ما جرم نه دی کړی چې ما جرم نه دی کړی چې زمانه نه درکو وی خاصه درې کال کې ما خبر ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادی توګه ادیب، لیکوال، شاعر، محقق او افسانه لیکونکی و. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو دغه فکر او سوچ ته زولنی وانه چولای سوی. په جیل د نن به هغه شیر هم لیکلی او نصر هم. نور البصر امن د ملاکند یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې په زنداني تخلیقات یا ادبي تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شعري مجموعه دا نوم دی زما سندرې. دغه سندرې چې دی دا په لومبه زلبانې په 1903 کې چاپ شوې دي. دغه باندې قلندر مومند صاحب مقدمه هم لیکلې ده، کامل صاحب پرې لیکل کړي دي. نو په هغه کې چې کوم د شروع کړی ده د یو دعا نه کړی ده، هغه دعا داسې ده چې د زندان د ازغو شپول کې لویه خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص و خندا کړې. دغه تورو تورو شپو د تخانو کې چلاتی سره تر محبوبا کړې خدایا ما د تورو وریځو د پردونا د انسان د امیدونو سین سبا کړی چې پښور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغیب می حوی دا کړی. همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندۍ لګېدلې.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل، د خپل وطن غمیزه، د بندیوانی ورځې، د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول.
خود شعر نه زیات همیشه چې کار کړی دی هغه په نثر کې کړی دی، په تحقیق کې کړی دی. په مجلو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي. هغه افسانو مجموعه چې کومه ناغه د چارګل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده، دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده. په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې، په ډېر اسماعیل خان کې او په هریپور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوي دي. د دینه د دې افسانو نه علاوه کاجی سنو برسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکل دي او دغه رپورتاج چې هغه هم جیل کې دی. د کاکاجی چې کوم چې د دې دی او باغې کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې او د دوانو یو د جیلونو کې وخت تیر کړی دی. دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د پښتو وتلي محقق، شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واورېده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پانو هم اوریدلای سي. تر بل خبرونه پوري مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بلل وو. نن په همدی اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر غواخ مو کوربایم، هر کله مو کوم
د سولې پر لور.
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهور شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی. ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم. بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه چې سوله وکړو. په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې. ته په ما ډزې کوي زه په تا ډزې کوم. ته لږې ما مړ کوي زه لږم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کېږي او که نه ما ته کېږي. نه پیدا تا ته کېږي او نه پیدا ما ته کېږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم. ته خپلې مټې پرې کې زه خپلې مټې پرې کوم. دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. راځه چې سوله وکړو.
پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بی کور شولی، پیغلی بی پلار شولی، پیغلی بی مور شولی، اوز در پا در گرزیگی، کڑا پا سر گرزیگی، پیغوری تا تکیگی، پیغوری ما تکیگی، سخیری تا تکوی، سخیری ما تکوی، سدی داستان خپا، او سو زمان خپا، رازا چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پا دی سرونو لپتی خورو، رازا چی سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمېدی دي، د دغه پښتنو دغه تسنسوالی دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دې خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتلی کېږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شم زه سندره خپره کړې ده. دا سندره ډیره مشهوره شوله.
خنوش کې دځو نه غواړم لو شم نو یو څوک ورته وي چې خاصه مده نه ته ملو یې کنه شنو ده خبره د جنگ نه د نفرت مسله ده. زه فکر را لو شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا خپل سندره د ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زه فکر را لو شم زمانه ورسته زما اولاد زما نور راتلون کې زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لو شي او له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا دې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي، خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکي، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک هم دغه رنګ شینو ته پام کوي، ارزښت ورتور کوي.
ټول خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داس سندرو د ورېدو ډېر کم ده. خو بیا هم څنګه چې دی یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما لپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړه نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا، موسیقي اواز د ساتیرې، موسیقي اواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی د دې ټولنې او زه ډېر مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اوریدونکو دي او ټارګټ هم خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ تل وشي.
اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے، آیا قرآن کے پادے حق لا کمایت نشتا دے، آخر دا تنگا آمد یانگا محمد یو کارا، آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو پلارا، آیا سامی گو کابا دا سے تر آبد یو مو
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي، خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دې ته، او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو، بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوی یم دا دولس کلن دیلس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي، یاره دا سندره چې دی دا ولې نه غواړي لوی شي، دا پلار هم پوښتنه کوي چې دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي، تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ. So